سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښوندې باندې کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو د ایران ارنا دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د کرمان د 14 د قربانیانو په ډله کې 12 افغانان دي په کرمان کې د جنوري په 3مه د ایران د قدس وکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړی چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې وژل شو د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلې دی قاسم سلیمانی په 2000 کال کې په عراق کې د امریکا د بپلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامی نن د کرمان د 14 د قربانیانو د خاورو تسپارلو په مراسمو کې ویل چې خپل غچبه اخلي د افغانستان د جنوبی مرکزی او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې پرون لیکلی و چې په دغو سیمو کې د واورو او بارانونو د ورېدو له کبله په سیندونو کې د اوبو د کچې لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایت څخه د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي له تقیدو شرط پرته د هغه میرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تور په روستیو کې نیولې دي ریچارډ بینټ نن پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلی دی چې د سم حجاب د نه مراتیدو په تور د میرمنو زنداني کېدل پر خوځو د نور محدودیتونو وضع کول دي او د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کول دي د طالبانو امر بل معروف وزارت ویانت عبدالغفار فاروق پرون ویل چې په کابل کې یو شمیر خزي چې اسلامي حجاب سم نو مراد کړی نیول شوی دی د دغه میرمنو د شمیر پاړه طالبانو څه نه دی ویلي خو ځینې راپورونه وایي چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیږي د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات ځنډیږي له مهالویش سره سم د ټاکنې د فبروري په تمه ترسره کیږي او د مشرانو جرګې پریکړه لازمي نه ده اصلي پریکړه به د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسون کوي چې تر اوسه یې د مشرانو جرګې د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي مشرانو جرګې ویلي دي چې د امنیتي دلایلو له امله باید انتخابات وځنډیږي او ټاکل شوی د چنن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د اروپای ټولنې د بهرنیو تګلارې مشر جوز بورل لمنځني ختیز څخه لیدنه وکړي دوی هڅه کوي چې د اسرایلو تر واک لاندې لویدیځ غاړې لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مسیر پورې د غزې د خبرې شوی جګړې مخه ونیسي د جدي درې میاشتې کې چې حماس اچم چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو ترهګری ډلې په توګه پیژني د اسرایلو پر جنوب یې رغل وروړی و تر دې وروسته اسرائیلو پر غزې حمله وکړه چې تر اوسه پکې تر 22000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي او د غزې ترانګي لویه برخه له خاورو سره خوره شوې ده تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل از موږ خبرونه اوس مهال څلې رښتا د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپونونس یویش او 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه ټول شپږ نوی ورېدل شي وړاندې په مجله کې درته مطالب لرو د ایران د جنوري پر 3مه په 14 کې 12 افغانان وژل شوی دي د دې 14 مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و چې ورسره ایران له دغه 14 وروسته پریکړه وکړه چې له پاکستان او افغانستان سره به سرحد تړي د شې د دغه سرحد تړل د افغانستان او پاکستان لپاره په څه معنی دی وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتې دي چې دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي په دې اړه چې طالبانو د دوحې د توافقنامې او نورو خبرو روکی د امریکا سره څه شمې کړي دي چې تر اوسه یې عملي کړی نه دی او امریکایي د پلیکیدو غوښتنه کوي په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو د پاکستان د سنا جرګې پریکړې چې انتخابات باید وځنډيږي سره له دې چې دوی یې صلاحیت نه لري خو دا چې ولې دا پریکړه کړې ده او د پاکستان لپاره به یې پایلې څه وي په دې اړه هم درته راپور لرو په کندوز کې به د خان یو فارم ته هم سر ورخکار کړو په دې اړه چې هلته د خان څنګه ساتل کیږي ورزل کیږي هم درته تفصیلي راپور لرو نور مطالب هم شته د سپورت له ډګر مهم خبرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د شفيق یاره او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ایران په کرمان کې په 14 کې 12 افغانان وژل شوی دي. سره له دې سره هم مهاله د هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان سره خپلې پولې تړي. دا چې دا پلان به څه خپل کیږي ورزو سنا ککړ ته سنا جانې کته سره ته په دې اړه باندې نور جزئیات راکړی چې د ایران د کورنیو چارو وزیر په دې اړه نور څه ویلي دي. فکر کوم چې یو څه تخنیکی ستونزه ده، زموږ همکاران به تخنیکی ستونزه حل کړي. بیرته به راوګرځو او د ایران د چاودنې په اړه باندې به له دوی جزئیات واخلو. خو اوس به د افغانستان یو بل مطلب راوخلو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو طالبان باید په افغانستان کې د توریزم په وړاندې په خپلو مبارزه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. کلمه سپېڅلې راسره په پروګرام کې وي، لیمې ته به ورشو. لیمې جانې، که تاسې زموږ غږ لرئ، تاسې ته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو نور څه غوښتنه کړې ده. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده، لیمه جان هم راسره په پروګرام کې نشته ده او کوی هم موږ فکر کوم د دوی غږ نشو اوریدلی. هڅه به وکړو چې د دوی غږ ځان سره واخلو او وکولای شو چې دغه تخنیکی ستونزه په وخت سره حل کړو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د ایران په کرمان کې په 14 کې 12 افغانان وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې له افغانستان او پاکستان سره خپلې پولې تړي. د ایران اسنه خبری آژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدیل قول ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان په پوله داسې نقطې شته چې د پوله بندولو په برخه کې نومړیتوب ورکول کیږي. که د سنا کاکړه راپور چمتو وي، سنا ته ورزو جزئیات په دې راپور کې.
لکه دولسان افغانان دي په کرمان کې د جنوري په 3مه د ایران د قدس واکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړې چاودنې وشوې چې نږدې سلطنت پکې ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. قاسم سلیمانی په 2006 کال کې په عراق کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قومندان حسین سلیمانی نن د کرمان د دونو د قربانیانو د خاورو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچ به واخلي. خو داسې ښکاري چې په ایران کې د دوو خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه ګاونډي هېواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسنه خبري آژانس د احمدي وحیدي له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو د بندولو په پلان کې ورته لومړی توپ ورکول شوی دی. نوموړی د خبري آژانس ته ویلي دي چې هغه سرحدي نقطې چې خلاوې لري او ناوړه ګټه ترې پورته کیږي د پولو د بندولو لپاره لومړی توپ ورکړل شوی دی. ښاغلی وحیدي زیاته کړه چې د پولې د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بېلابېل ابعاد لري او یوازې دیوال نه دی او د پولې د بندولو لپاره بېلابېل کارونه به ترسره شي. د طالبانو حکومت د ایران د پولو د بندولو د پلان په اړه د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونی بریدونه غندلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هېوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو کارپوه په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معرج موږ سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لورې یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستانه ایران ته راغلي دي. د یادونې ده چې داعش تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې وه. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هېواد له اسنه خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان خاوره د بل هېواد پر ضد وکاروي.
سنا کاکړ و چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه باندې چویلی او دوی غواړي هغه پلان پلی کړي چې له ایران او افغانستان له پاکستان او افغانستان سره خپل سرحد تړي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون پخوانی مشر اسماعیل میاخیل سره خبرونه کې ده. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. که په پیل کې راته د ایران د دغه پریکړې په اړه باندې وای، دغه پریکړه د افغانستان او پاکستان لپاره په څه معنا ده؟ په ډیپلوماټیک اړخ خبرې وکړي.
سلام علیکم تاسو ته، تاسو لیدونکو او کتونکو ته ورسیږي. ګورې دلته دوه موضوعګانې دي. یو د اوسنۍ وضعیت چې په کومه سیمه کې روان دی، چې د ایران په نورو ډلو سره، هغه که د حزب الله ده یا نورې ډلې دي چې دوی ملاتړ کوي، یوه یې دا برخه ده. بله دا ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ویره ده. افغانستان کې بے شکا چې د طالبانو د راتګ وروسته که پاکستان دی که ایران دی، دغه اندېښنه ورسره پیدا شوې ده چې هلته د ترهګرې ډلې مخ په زیاتېدو دي. او په دې کې هیڅ شک نشته دی، ځکه چې زمونږ معلومات هم دا ښیي چې د 1500 شاوخوا ترهګرې ډلې په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د دوی د ګاونډیانو سره اړیکې ښې دي، خو موږ او تاسو ولیدله چې په طالبانو د راتګ نه وروسته د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران سره په پوله باندې څو ځله شخړې درلودلې. نو طالب په داسې حالت کې دی چې هلته که ایرانی چارواکي دي او که د پاکستان چارواکي دي، دوی په دې باندې باور لري چې دوی کله چې طالب راغی د همدغو ډلو سره الاس یو کړ او جمهوریت یې چپه کړ. نو په دې کې شک نشته دی چې دلته به هغه کمې ترهګر ډلې چې اوس فعالیت کوي، طالب کېدی شي یا ونه غواړي او یا د دې زور ځواک ونه لري چې د دې مخنیوی وکړي. نو دغه پریکړه چې وستاسو چې ډیپلوماتیکي او یا مثلا امنیتي اندېښنه د ایران دپاره، بېله شکه چې پاکستان او افغانستان یو ناامن هیوادونه دي او د دې لپاره امنی چې کی راپېښېدلی شي د ایران لپاره کېدای شي چې دغه هیوادونه وي.
میخیل صاحب، که بیا بل اړخ یې راواخلو، مخکې مو د حزب الله یادونه وکړه، ایران له اسرائیلو سره هم یو څه اړیکې خړې پړې دي او دغه جګړه چې په سیمه کې روانه ده یو څه اغیزې کړې دي. فکر نه کوئ چې دا به یوازې له افغانستان او پاکستان خطر نه وي، بلکې دغه اړخ نه به هم دوی ته ګواښ وي، ځکه چې اسرائیلو په دې وروستیو کې په بیروت کې هم بریدونه کړي دي؟
ګورې، د اسرائیل سره لږې نه چې ښې اړیکې ښې ډېرې خړې پړې دي، او په لومړیو کې دوی ومنه چې اسرائیل او امریکا پکې په دې برید کې برخه لري، که څه هم امریکا دا رد کړله. خو دلته بیا هم که موږ او تاسې وګورو، شک به پچاوي په سیمه کې تر ډېره. دغه اوس چې پولې بندې ایران د پاکستان او افغانستان، خو د دې نه معلومیږي چې د دې استخباراتي معلومات به ښایي چې اوکې که چېرته پکې دغه هیوادونه لاس هم ولري، کیدای شي چې سرچینې د افغانستان او د پاکستان نه راوځي. راځي یو شینه باید لر لاړنه شو او دا باید واقعیت ومنو چې داعش په افغانستان کې وجود پخوا هم درلوده، اوس هم لري، او دا داعش په پاکستان کې هم وجود درلوده او اوس هم لري. دا چې کم شوي که زیات شوي، دغه معلومات دقیق ډېر سخت دي، که څه هم طالبان ادا کوي. خو واقعیت هم دغه دی چې د طالبانو پر راتګ سره په افغانستان کې ترهګرې ډلې زیاتې شوې دي، کمې شوې نه دي. همدغه طالبو چې ترهګري ته مخه کړې وه او په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کول، د چا په مرسته؟ د پاکستان په مرسته، هم د ایران په مرسته باندې، چې یو اجماع جوړه شوه چې د دې لپاره چې جمهوریت چپه کی د امریکا مخه ونیسي، ایران، پاکستان، چین، روسیې اجماع جوړه کړي چې طالب ته لاره پرانیزي. او طالب ته څنګه لار نه پرانیسي چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کول؟ دوی د ټي ټي پي سره لاس درلوده، دوی د القاعده سره لاس درلوده. نو اوس څنګه امکان لري چې هغه کسان چې طالبانو دوستانو، نن ورته وایي ته زما دښمنې او زور یې پرې نه رسي؟
میخیل صاحب، همدلته کله دام راته ځواب کړي، د پاکستان او ایران دواړو هیوادونو لږ څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په تیر کې هڅه کړې ده چې په افغانستان کې یا د جمهوریت په پرځول کې دوی یو ډول نه یو ډول دخیل و. اوس مهال چې دواړو هیوادونو کې ستونزې ډېرې شوې دي، که ایران کې روسي بریدونه ته وګورو، پاکستان ته وګورو چې اوس پلاوی مرغلی ده، او له پاکستان به هم افغانستان ته پلاوی راځي چې په دغه کړکیچونو اړیکو خبرې وکړي، او دوی دواړه هیوادونه امنیتي اندېښنې لري. فکر کوي چې دا دواړه هیوادونه به خپلو دغه کړنو باندې چې په تیر کې ترسره کړي دي، یو ځل بیا غور وکړي او کوم بدیل لار پیدا کړي سربېره پر دې چې سرحد وتړي؟
ګورئ، که چېرته پاکستان او ایران طالب راوس، هغه خپل هدف ته ورسېدل. هدف یې د امریکا ځپل او دلته د جمهوریت پر زولو د خپل هدف ته ورسیدل. اوس بیرته اماغه کسانو چې دا طالبان یې راوستي دي، لکه څنګه چې د امریکا په وخت کې چې امریکا په 2001 کال کې راغله د پاکستان پیسې واخیستې، همدغه طالب یې ووهه او طالب چارواکي څنګه امریکې ته وسپاره. اوس همدغه پاکستان لګیا دی نورې ډلې ټپلې تپیسی ورکی تپکی د طالب پر ضد باندې. دلته اساسي خبر دا چې د افغانستان په اړه د دې خلکو ستراتیژي څه ده. دلته هیڅ څوک نه غواړي چې افغانستان یو باثباته هیواد شي، ځکه چې هر سړی متاسفانه چې هغه خپل ارزښتونه پکې نه ویني، خپل ګټې پکې نه ویني او ګټه دوی په جګړه کې ویني. موږ باید د افغانستان نه د نیابتي جګړې ډګر جوړ نه کړو. په دې باندې باید طالب پوه شي، ځکه اوس هم مسئول دی، پخوا هم مسئول و. نو که چېرته ایران او پاکستان اوس خپله تګلاره بدلوي، هغه د دې امنیتي ګواښونه دي چې دوی ته پېښېږي. او بې له شکه چې په افغانستان کې په دې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې که طالب دی، که د طالب ملګري و، که هغه القاعده ده، که ټي ټي پي دی او که دا نور دي، دوی فعالیت لري په افغانستان کې متاسفانه. نو د دې مخنیوي لپاره باید چې موږ او تاسو سره لاس یو کړو، که هغه طالب دی که نور افغانان دي، چې موږ او تاسو باید د درهکرو ډلو په مرکز ونه ګرځو.
مننه. کور ودان شو دی اوس د افغانستان د ملي راډیویزیون پخوانی مشر اسماعیل میاخیل و چې د ایران د روستۍ پرېکړې باندې چې په د جنوري په دریمه په دې هېواد کې 2014 وشوې، د هغې نه وروسته یې له افغانستان سره او له پاکستان سره د خپل سرحد د تړلو پرېکړه وکړه. د افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. ورزولې مې سپېڅلې تعلیم جانې ستړي مشې، له تاسو جزئیات اورو.
څنګه چې تاسو ویل فریده جانې، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هېوادونو وخت ناوخته په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تېره ورځ په خبري کانفرانس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. ښاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب وکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو وښوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بېلابېلو ترهګریزو ډلو سره پر اړیکو تورن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې کمیټې د روان کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او سربره پر دې یو شمېر نورې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هېوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هېوادونو روسیې او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې وې. خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان لخوا چا ته ګواښ مخ شي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوحې هوکړې ته ژمن دي. د دوحې هوکړه چې 2006 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د امنیت د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کیربي ویلي چې داعش ډله هم په افغانستان او سیمه د خلکو لپاره یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونه داعش ډلې کې د داعش ډلې لخوا خونړي بریدونه وکړل، خو چې ګڼو ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې وه.
ډېر زیاته مننه کورودان لیما سپېڅلې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حق غوښتنې په اړه باندې چې له طالبانو یې غوښتنه کړې وه په خپلو ژمنو ودرېږي. موږ سره تفصیل شریک کړو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې باید عمومي انتخابات وځنډیږي. دا چې ولې ورزو احمد چې برته چې تفصیل ورنواورو.
په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د سنا اکثریت ګډونوالو ټینګار کاوه چې د امنیتي دلایلو له امله انتخابات په خپل وخت نشي ترسره کېدی. د پاکستان مشرانو جرګه له قانون سره سم سل غړي لري. په نننۍ غونډه کې یوازې 14 سناتورانو برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرپرست حکومت د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي او د مسلم لیگ نواز ډلې سناتور افنان الله د دې پریکړې سره سخت مخالفت وکړ چې انتخابات وځنډي شي. د پاکستان د جیو تلویزیون د راپور له مخې په غونډه کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د لغړي غلي پات شول. ټاکل شوی دی چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 تر سره شي. د پاکستان اساسي قانون حکم کوي چې د ولسی جرګې تر منحل کېدو وروسته د نوي ورځو په ترڅ کې باید انتخابات وشي. په دې ډول په کارو چې دوی میاشتې مخکې لا د انتخابات تر سره شوي وای. خو د روټرز اټانس راپور له مخې پاکستان له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د سینا پریکړه الزامي نه ده. خو تر اوسه د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سینا په نننۍ غونډه کې خپلواک سناتور دلاور خان وویل د جنوري او فبروري میاشتې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې هوا سړه وي، خو په دې ایالتونو کې امنیت هم اندېښنه شته. په پاکستان کې اوس د سریاسم انوارالحق کاکړ په مشرۍ سرپرست اداره چاري مخته وړي. د دې ادارې کاردار چې عمومي انتخابات وڅاري. رویټرز څرګندوي چې د کاکړ په مشرۍ حکومت د پاکستان په تاریخ کې تر نورو سرپرست حکومتونو پیاوړی دی. دې حکومت ته وروستیو قوانینو دا اجازه ورکړې ده چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې پریکړې وکړي. د سیاسي چارو کتونکي دا اندېښنه لري چې له انتخاباتو پرته واکمنه اداره پوځي واکمنۍ ته لاره هواروي او له 1947 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی دی څه باندې درې لسیزې واک له پوځ سره و. کتونکي دا هم وایي که پوځیان د حکومت په راس کې نه وي، بیا هم د سرپرست ادارې واک د پردې تر شا پوځ په خپل لاس کې اخلي.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې باید عمومي انتخابات وځنډیږي. دا دویم ځل دی چې دا انتخابات ځنډیږي. اوس هم ورزو د مشال راډیو ایډیټر داود خټک ته. خټک صاحب، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسو راته د سنا د دغې پریکړې په اړه باندې وایي، که څنګه ویل شوي چې سنا جرګه دغه صلاحیت نه لري چې دا پریکړه وکړي، دا به د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کوي، فکر کوي چې انتخابات به واقعا وځنډیږي په پاکستان کې؟
ډیر مننه. داسې دغه یو پریکړه شوې ده، خو دې کې د پاکستان د سنا د غړو شمیر چې دی هغه 100 دی. خو په دې پریکړه کې چې څومره سناتوران ناستو هغه یوازې 14 او په غسوار لسو کې هم دوه کسانو دغه مخالفت کړي، یعنی په حساب سره 12 کسانو د دې طرفداري کړي. خو بیا هم که څه هم د دې ډیر زیات اثر نه پریوزي د الیکشن په کې دوه یا په نه کې دوه باندې، خو یو علامتي تور باندې دا یو پیغام داسې ورکوي چې کنه د پاکستان د انتخاباتو لپاره د کم چې چارواکي دي، په چارواکو کې چې څه کلوي هم نظام، مطلب پوز دی د پاکستان پوز، اغه د انتخاباتو لپاره اغي زړه ډیر زیات خنډ دي چې دا انتخابات دی وشي. لدی وړاندې د مولانا فضل الرحمن لخوا هم داسې خبرې راغلي دي چې دا انتخابات دی وسنډي کی، او اوس د سنا د طرف نه دا راغله. نو تر څو پوری د دې باره کې ډیر زیات شکونه موجود دي چې آیا دا انتخابات به په 8 د فروری باندې تر سره شي او که تر سره بنه شي.
خټک صاحب، لاند دا م راته وایي چې وخت کم ده، کچېری پوز ونه غواړي انتخابات نه کیږي په پاکستان کې.
پوز په ظاهر خو نشي راتلی چې بالکل په ظاهر باندې مخامخ راشي او وایي، خو هغه به د شانه، یعنی د پردې تر شا به داسې یو عمل کوي چې دغه پوز باندې انتخابات وځي.
مننه. کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک و چې په پاکستان کې د سنا د جرګې د هغې پریکړې په اړه باندې چنن یو پریکړه لیک تصویب کړی و او پر اساس یې د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. خپل تحلیل سره شریک کړو. اوس هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د کرکټ متبر ویب سایټ کرک انفو تازه یو رپورټ خپور کړی دی او پکې ویلي دي چې د روان شلوریز نړیوال جام محالویش او ڈلبندی واضح شوی ده. دغا نړیوال جام با د جون په نهمه نیټه د امریکا او ویست انڈیز په هیوادونو کې ترسره شي. په دې سیالیو کې شل لوبډلې په څلورو ګروپونو ویشل شوې دي. افغانستان په سی ګروپ کې قرار لري او له افغان لوبډلې سره د ګروپ نورې لوبډلې چې دي هغه نیوزیلند، ویست انڈیز، یوګاندا او پی این جی هیوادونه دي چې پاپا نیوګینی یې بولي. دغه راز په درې نورو ګروپونو کې بیا هند، پاکستان، ایرلند، کاناډا او امریکا سره یو ځای شوي دي. د دې شل اوریز نړیوال جام بڼه هم مختلف ښکاري او له دې شلو لوبډلو به د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې چې دي هغه د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ځي. هر لوبډله په لومړي پړاو کې سره څلور سیالۍ کوي او بیا هغه دوه مخکښې لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي او بیا به هغې نه وروسته د نیمه پایلوبي او پایلوبي مرحله پیلیږي. بل نور ته د افغانستان د وزلوبو یا بسکشۍ سیالۍ پنځم پړاو هم پای ته ورسېدی چې د سرپل ولایت وکړای شول د دغه پړاو تلولي وګټي. یاد سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې نن پیل شوې وي چې سرپل په پایلوبه کې د تیر کال مخکښې اتلې لوبډلې سمنګانو ته ماتې ورکړې ده. د ولیدا چې په دې سیالیو کې 12 ولایتونو برخه درلوده.
ډېره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل زموږ سپورتي خبریالو چې د سپورت له ډګرې خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس به د کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته ورشو. هلته به د اوښانو د ساتلو د یو فارم په اړه جزئیات درکړو.
د اوښانو د ساتلو دغه فارم د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو سوداګر جوړ کړی. دغه فارم لس کاله وړاندې جوړ شوی و او 500 اوښان پکې ساتل کېږي. د دغه فارم اکثره پیرودونکي د ترکیه او سعودي عربستان وګړي دي.
ممالک عربي بسیار خریدار داره، ممالک ترکیه بسیار خریدار داره. قیمت یک شتر نر در ترکیه سودا میشه تقریبا در حدود 20,000 دلار، در ترکا فروخته میشه. عربا تقریبا 10,000 دلار خریداری میکنه یک دانه زیره.
په دې فارم کې له $1,000,000 زیاته پانګونه شوي او 60 تنه پکې کار کوي. د کندوز چاپیریال د اوښ د ساتلو لپاره مناسب ګڼل کیږي.
نورو مالدارانو نه هیله کوو چې راسي په خپل ملک په دغسې حیواناتو باندې سرمایه ګذاري وکړي. د کندوز اراضي آب و هوا دغسې هغو ته مساعده ده.
د دغه فارم مالک وایي هڅه کوي په دغه برخه کې خپله پانګونه زیاته کړي.
په کندز کې مو د هغه فارم وضعیت ولیده چې هلته پکې اوښان ساتل کیږي او روزل کیږي. د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو، خو په پای کې ورزو په فرا کې د هغو معتادینو ستونزې درسره شریکوو چې دوی په نشه یي توکو روږدي.
د فرا ښار ګڼډ په نشو روږدي وایي چې څو ځله یې په روغتونونو کې درملنه شوې، خو بیا هم نه دي توانېدلې چې نشې ته شا کړي. مهدی درې ځلې طالبانو نیولی او د احتیاط پرېښودو لپاره یې روغتون او بندخونې ته بیولی.
دوسته ده په زندان برده، پس بیرون اومدیم، پس شروع کردیم کلینیکی یک داروی یک کمکی بکنه.
د روغتون د درملنې لپاره په افغانستان کې 45 ورځنۍ موده ټاکل شوې، خو روغتي وایي چې دا موده بسنه نه کوي. د فرا روغتون مسؤولان څرګندوي چې روغتي له 45 ورځنۍ درملنې وروسته د یوه کال لپاره څارل کیږي. خو جمعه خان چې له 20 کلونو راهیسې روغتی دی وایي طالبانو د احتیاط پرېښودو په موخه زندان ته استولی و، خو بیا ځلی یې نشه یي توکو ته مخه کړې او تر اوسه یې چا څار نه دی کړی.
از یک دفعه کې پارسال طالبا اومد کې جمع کرد متحدا، رفتیم زندان، رفتیم زما بودیم دیگه نرفتیم. پیدا میشه؟ نه، تمو زندان هم پیدا نمیشه.
وقت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د نشه یي توکو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې دي. داسې ښکاري چې طالبان د امکاناتو د نشتون او د روغتو د کنټرول لپاره معتادان په بند کې ساتي.